یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 او په ګڼو خرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون په یو لړ مراسمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوز ته امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته طوفانونه او سیلابونه ځپلي مالي مرستې وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل پروسه کال یې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب
سکال د 2020 ښوونځیو رغولو ته پیسې تهیا او اختصاص شوي. له ډاکټر چودري او پنړیوال بانک کې د هغوی له همکارانو، جاپان سفارت او خپلو نورو همکارانو مننه کوم. افغان ولسمشر وویل چې سکال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2,200,000 کتابونه چاپ شوي دي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساه ورکړه. زواک وویل د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د 45 ټپیانو د له ډلې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. په دې ډله کې د ځوانانو عامر غلام غوث داوري هم شامل ده. د بازګر د ورځې په جشن کې د بریت پړه طالبانو په غاړه اخیستې چې د ملکی کسانو د ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي رئیسان او مامورین پکې ټپیان شوي. یوناما د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکی ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت بلل کیږي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ووهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفري تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلۍ کړي. افغان درویشت کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا درویشت کلنو جام ته د ورتلو هڅې کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې وي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ خبرونو ته په اسرائیلو کې نن د یو راکټ په لګیدلو سره او کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې ترانګې د دغه هیواد په مرکز په یو هستوګن کور لګیدلی دی. ویل کیږي چې دغه راکټ نن سهار وختي توغول شوی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوز ته امر کړی چې له موزمبیق سره په دې وروستیو کې ورته د طوفانونو او سیلابونو ځپلې ځاني او مالی مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانې وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له طوفان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتونو پوز ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. طوفانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 346 کسان مړه کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې. وینزویلای مقامات تایید کړي چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسی پوځي سرتیری موجود وو. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لیږدونکي جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. نتانیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. نتانیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره کړې ده. نتانیاهو په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی. له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکې له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکې دي. دا و مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. صفی الله سنگزی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په کابل کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې په شته ستونزو، په تیرو کلونو کې په بریاوو او د راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونه کړې. په دې اړه به جزئیات درسره وړاندې کړو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې مو د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره په یوه مرکه کې څېړلې دي. په غزنی کې یو شمېر مېرمنې په دغه ځای کې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنې کوي. دا هغه مېرمنې دي چې په ځینو دفترونو کې کار کوي او دوی وایي له زورولو سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ. کابل چا پرسپانو ته بکته نام در اورو هم درنګ په دې یو سات کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبر پروګرام زمارای زم حکم اوریدل شي. دوستانو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري د خبرونه لومړی رپورت ترازو لکه مخکې مو چویل. نن په کابل کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوهنې په روان سیستم کې د لاستراوډنو او همدارنګ د شتو ستونزو په اړه څرګندونه کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
لشکری د پوهنې مشتری رانا کو وطن رانا کو وطن رانا کو.
بلیان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د سړو سیمو لپاره د دغه ماشومانو په د پوهنې په ترانه او همدارس د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زنګ پکړنګولو سره نوې تعلیمي کال پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان په خونځیو کې د خونکو او زکونکو تهدیدول د زغم وړ نه دی او په روان 1419 لمریز کال کې د دې مسلې د مخنیوي لپاره برنامه پلان کړی دی. خغلی غنی همدار از اول چې مور او پلار باید په خوندزیو کې د خپل اولادونو د پوره مسؤلیت احساس وکړي.
په خوندزیو کې نه لزده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت تحمل وړ. مکسه کال د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دایما د منلو وړ نه ده.
ان صاحب همدارز خاغلی غنی یو شمیر نور مسائلو ته اشاره وکړوی ویل چې د ظرفیت لوړونی په برخه کې به په روان المریز کال کې سل زره خون کې چې تر څوار لسمه ذکر کړي دوی به لیسانس شي همدارز به 15000 نور خون کې چې تر دو لسمه ذکر کړي دوی بلګ تر لګه څوار لسم پاسان شي 290 خونځي د نوموړي په وینا باندې چې دا به سکل نوري فایبر سره ونخلول شي او په خونځیو کې به زر لابراتوارونه چې د هند هیواد په مرسته باندې جوړیږي دا به هم په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بل مسله ولسمشر غنی وویل چې زرګونه خون کې سکل نیول کېږي، شمیر یو لزر تنه وخو چې د دوی نه انټرویو نه اخیستل شوی دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د معرف د کورنۍ برخه وګرځي. په روان کال کې نوموړي وویل چې 10 میلیونه کتابونه به چاپ شي، د دې تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي دي او ژر به چاپ ته ورکړل شي. همدار 12.2 میلیونه د نصاب کتابونه تدریسي کتابونه دا چاپ شوي دي او پاول وار به نوموړي وویل چې په ټولو خوانځیو کې په لومړي ځل باندې به ټولو زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ورسیږي او ورته به تقسیم شي. تیر کال ولسمشر غنی په همدې ورځ باندې د 6009 خوانځیو د جوړولو ژمنه کړې وه. سکل نن په دې مراسمو کې خغلی غنی وویل چې دا غ خوانځي ول جملې نه 1200 خوانځي چې دی دا جوړ شوی او په نږدې راتلونکو کې دا ګټه خسنې تسپارل کیږي او همدارس پروان کال کې به 2200 نور خوانځي چې د دې لپاره پیسې بیل شي وي دي د دې تعمیرونه به جوړ شي. خغلی غنی زیاته کړه
در جریان سال روان 2700 تعمیر مکاتب تکمیل خواهد شد و برای مکاتب باقی مانده در سال روان منابع را فراهم خواهیم. واضح است که فراهم نمودن بودجه و امکانات برای اعمار 6000 مکتب کار آسان نیست، اما جای شکر است که برای رسیدن به این هدف در سال 1397 گام های اساسی برداشتیم و اکنون مرحله طبق کامل است.
خو خغلی غنی وویل ان صاحب چې ودانې به د خونځیو لپاره جوړ شي خو کیفیت چې د کیفیت د لوړولو لپاره کار په کار دی او په ټولو خونکو همدارس د معرف په وزارت باندې د پوهنې په وزارت باندې غږ وکړ چې د کیفیت د لوړولو لپاره باید کار وشي او په دې برخه کې ډیره مهمه ده. سکل دوی د معرف شعار چې کوم په تخته باندې ولیکاغه غوره پوه او خ راتلونکي او ویل چې د غوره پوه په کې دلو سره پوړاندې کول سره موږ کولای شو چې خه راتلونکي ولرو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال البته د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پرانستي په مراسمو کې په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې د بریاو ترڅنګ د شتو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل چې په وړاندې به اقدامات وکړي. اخو د افغانستان د پوهنې وزارت په خانه مرستيال وای دوه انصره د پوهنې د کیفیت لوړولو سره مرسته کولای شي. د محمد صدیق پټمن په وینا د خون کوروزنه او یو جواب وینکې نصاب هغه سدي چې د پوهنې کیفیت ښه کولای شي. محمد صدیق پټمن وای د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بی کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د پوهنې حکومت باید په اړه اقدام وکړي. نو مولي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړو په سر کې ورڅخه پوښتل شي آیا د ډیرو خونځوي جوړول د پوهنې کیفیت لوړولای شي؟
ډیرې دل د خونځوي کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل پلاس راکړي چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوا اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د خونکو روزنه مسلکی خونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کو او د دې نصاب لپاره خوونکې ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د خوونې تلاسرسه باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغله پټمن د سمره چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټول زکون په مخ د خوانزي دروازې تړل شوی ولی زیاتره محروم قشر چې هغه جون دي چې له پوهنې لیک لوس پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جون چې له مکتبه پاتې شوی دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې د جونی پریک دی مکتب ته او د خوانځي ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤول چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو ورسره پوښتنه غواړم چې ښاغلی پټمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کیږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلنه مبارزه د لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کی؟
د فساد ترڅنګ به بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، یعنې ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتونه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کیږي، او بیا معلمین هم دا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره ساتل. البته بعضی مدیران پاک شته، زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پټمن و چې د افغانستان د پوهنې په سیستم می خپل نظر څرګنداوه. دوستانو اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجی صافی دروري
د کرنې وزارت وایي سکل به د بزګرانو د ستونزو هواري لپاره نوي ماشينونه د بزګرانو په واک کې ورکړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشينونه د اوبو مصرف کموي او د کرنې له اسټری کولو سره مرسته کوي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د محصولاتو د کچې د لوړولو په برخه کې هم سکل اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه 50% زیاتیږي. دغه وزارت وایي سکل د اوبو د کنټرول او سرچینو د زیاتولو لپاره 1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی چې دا د بزګرانو د محصولاتو د ودې او اقتصادي پراختیا سره مرسته کوي. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست مسولین وایي د پوروړو زورواکو لخوا د پورونو نه ورکړې د دوی په انکشافي پروګرامونو منفي اغېزې کړي. د حوزوي ریاست رئیس انجینر ناصر احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر زورواکي 50 میلیونه افغانۍ پوروړې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې سږکال دغه پیسې له زورواکو ترلاسه او په انکشافي پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی احمدی زیاتوي د دغو پورونو په ترلاسه کېدو سره به یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروسه پیل شي چې دا د خلکو په ژوند، کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغېزې درلودلی شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو 50 کیلوی بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوی بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15.5 افغانۍ 6 پوله، یو اروپا یورو 15.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15.5 پوله، او زر پاکستانی کلداري 570 افغانۍ.
دوستانو، ناجیه صافی و اقتصادي خبرونه یې در واورول. د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو، خو مخکې لا غینه د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه یې د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی دم د اوس سره په استودیو کې دی. نوری صاحب، د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ اصلي موندنې چې د امریکا لوی څارنوال له کانګرس سره شریک کړي، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول او له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکارۍ په اړه څه نتیجې تر رسیدلې؟
بلې، ان صاحب، په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دې په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې همکاري کړې وي یا د دوی په انتخاباتي کمپاین کې روسیې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روزنشټاین دې نتیجې ته رسیدلي چې د مولر لخوا راټول شوی شواهد کافي نه دي چې وایي ترامپ دغه تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. البته دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته پاستولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخسته چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برات هم نه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ څه عکس العمل ښودلی؟
پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بار دغه مکتوب کانګرس ته واسطه او ولسمشر ټرمپ او دغه متحدینو خوښي څرګنده کړه، ټرمپ دغه پرمختګ پوره برعت وباله او د مولر څېړنه یې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برعت. د هغې اشاره البته له روسیې سره د همکاري ادعا وته چې همکاري له روسیې سره نه ده شوې، نه مخنیوی یعنی د عدالت مخه نه ده نیول شوې په دې څېړنه کې، او پوره برعت یعنی په دې معنی چې مونږ او زموږ انتخاباتي ټیم ته برعت ورکول شوې. دغه راپور د نتیجې په ترڅ کې ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې دا هېواد له دغسې یو حالت سره مخامخ کیږي، دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند هوګن ګیدلی هم وروسته وویل چې ټرمپ ځان ډیر ښه احساسوي او ډیر خوښ دی چې هر څه بالاخره معلوم شول.
امریکا ډیموکراټان چې ډیر دغه راپور نتایجو ته پته مو دی، رابرټ مولر د راپور او د غې د لنډې نتیجې پاړه چې لوی څارنوال له کانګرس شریکه کړي دا څه ډول نظر لري او څه عکس العمل ښودلی؟
ډیموکراټان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت د ټرمپ د بیګنایي ادار د وی او دغه راپور پر هغې برخې تمرکز کړی دی یا ډیر پام اړولی دی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی، په دې اړه نتیجه ګیري دی نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې استاد جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جنرال نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د چارو د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجی په ګډه خبر کړي غوښتنه شوې چې بار د سمدستي یعنی لوی څارنوال د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې راپور په دواړو خواوو کې داسې شواهد وړاندې کړي چې هغه د پوښتنې وړ دي. د استازو جرګې مشرې ډیموکراتې نانسي پلوسي هم ویلي چې د مولر دغه موندنې ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ورته ځواب وویل شي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د امریکا د هغه ځانګړي مفتشې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کولې. دا رپورټ او په دې رپورټ باندې د بیلابیلو لورو عکس العملونه را سره شریک کړل. کور ودان ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته کابل ته ځو. لا اکرام به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استازو سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالشاره رئیس دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړي. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړ شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کینی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملیار من خپلواکي ورسپانه بیا خپل سر مقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوی ترمنځ راتلونکي پړاو کې دونکو خبرو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبري وشي چې له دې وړاندې پر خبري نه دي شوي. د ورسپانه هم خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داوودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناسې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار کړي چې دغه ناسې باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوړه ده چې د قطر پر راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولای شي. ویسا ورسپانه بیا په هیواد کې د ملکی مرګ جوړ به پډې ریدو اندېښنه خود لیکلي دي چې لولت سره دښمنی اخر د څه لپاره. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکی مرچوب لیکچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوختي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي چې د ملي اولي حکومت د جوزا یا غبرګولي د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسیږي. د مطلب لیکوال د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په قول لیکلي دي چې حکومت د انتخاباتو پروسه انحصار کړي او وخت پر وخت د ترسره کېدو نیټه ځنډوي.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي دغلته په دفترونو کې له زورونو شکایت لري او په اصلاحاتو یې ټینګار کوي. دوی وایي دفترونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه ناوړه غوښتنې کېږي خو دولتي چارواکي بیا دا تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
په غزنی کې یو شمېر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي. دوی وایي له دې عمله نسی کولای چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په مخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترونو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمي صحنه بود
دا وای ز پخپله دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې می سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. لا دې پرته په ډیرای ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوي ده خو د انکار لامل به کار ګرځم. بل لور ته د شزو د حقونو فعال او په غزنی کې د شزینه خبري اعلانو ټولنې مشر خدیجه روحانی بیا وایي لا دغه عمل په دغه ولایت کې ورستر بلې د شزو پستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي رادیو ته وویل لا دې عمل شزله کار کول او څه خزلو توري کېږي.
هر میرمن چې د اداراتو کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کوي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید هغه ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بی ځای او تورو نه غني. د ولایت ویان محمد عارف نری ازادي رادیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معرف او روغتیا ترڅنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانی او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو د تشویش په حد کې ده ولې عملاً د څه وجود نه لري. کله چې څه وجود د لودای نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د شزو د پراخ حضور شایدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې ځینې میرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. سفیولا ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وروه.